یو کامیاب پروگرام کامیاب وسی
ہاں
او چې تبدیلی تر ګرد نمبر 1 چې ته هونستی دی
ہاں
یو رم هونستی له ځان سره داغه بعد به بیا یو ترتیب جوړای شي
صحیح ده زه ډیر مننه کوم جعفر خان مندوخیل صاحب تاسو وخت وست مشال ریډیو سره خبرې وکړې تاسو ډیر ډیر مننه
مهرباني مهرباني
ستړي مشي دا مشال ریډیو ده د سلور بجو په دې خبري غړې کې زمام مجید بابر د خبرونو د ویان منور شاه او اسحاق امیری نه کې ډیر سلامونه ومني پروانه خبرونه کې ورته د خبري سیمو د اصلاحات د نه عملی کولو په لړ کې د جماعت اسلامي د لاریون موضوع په سر کې وړاندې کوو د دې ترڅنګ یو شمېر نور کورنۍ او سیمه ایز مطالب مو دل هم راوړي د خبرونه پر وسته نیمه کې بعد د خبرونه بخته ستوري او پاول خبرونه د منور شاه
د خبرونو سرټکی جماعت اسلامي نن د فاټا اصلاحاتو نه عملي کولو پر ضد احتجاج کوي د لبنان امنیتي ځواکونو په دغه هیواد کې له امریکایي سفارتخانې سره نږدې د مظاهرینو سره نښتې کړې دي او ټاکل شوی چې د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر به په تهران کې د ایراني ولسمشر سره ملاقات کوي د خبرونو تفصیل جماعت اسلامی د فاټا اصلاحاتو نه عملی کولو پر ضد نن د خیبر ایجنسی له بابي خیبر نه احتجاجي لاریون شروع کړي او وای چې د خیبر پښتونخوا او پنجاب صوبو په مختلفو ځایونو کې د جلسو وروسته به په 12 نیټه اسلام آباد ته رسیږي او په ډی چوک کې به مظاهره کوي دا مظاهرین نن د غرمې په 1 بجه له یاد سیمې روان شول او په اولنی پړاو کې به له پیښور سره نږدې په مرکز اسلامي کې ایساریږي دلته به د جماعت اسلامی مشران مظاهرین ته ویناوي کوي او سبا له 11 بجې به د اسلام آباد پلور روانیږي چې نو خار حسن عبدال او ټیکسلا کې له وقفو وروسته به د پینډی خار فیض آباد سیمې ته رسیږي د یادونې دا چې د پاکستان د ریاستونو سرحداتو وزیر عبدالقادر بلوچ د تیرې جمعې په ورځ په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته وویل چې په فاټا کې نافذ اف سی آر قانون به په یوه اونۍ کې ختم کړل شي او د 2013 کال په عامو انتخاباتو کې به قبایلي سیمو ته د خیبر پښتونخوا په صوبایي اسمبلۍ کې سیټونه ورکول کیږي بلخوا پرون د خیبر پښتونخوا د واکمن تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان هم له وفاقي حکومت غوښتنه وکړه چې د ګل په ورځ دی د قبایلي سیمو د اصلاحاتو په اړه حتمی فیصله وکړي په اسلام آباد کې د قبایلي سیمو ځوانانو یوې غونډې ته په وینا کې نوموړي وویل چې دغه سیمې د خیبر پښتونخوا کې شامل کړل شي
رس و نشو نبیا خیبر پختونخوا و قبائلی سیمی ولس اسلام آباد تراغواڑ و وختن بکو چې دا دوی حق ده د قبائلی سیمی ولس چکم ظلم و زغملی دا دوی حق ده چې د خیبر پختونخوا برخه جوړ شي دا هر سقامی اسمبلی منری دي صرف د مولانا فضل الرحمن او محمود خان اجزی له وجه وړاندې نزی
د ذکر دا چې د قبایلی سیمو د قانوني وایني اصلاحاتو لپاره جوړ شوی حکومتي کمیټې د یادو سیمو سفرونه کړی وو او په خپل سپارښتنو کې فاټا په خیبر پختونخوا صوبه کې د شاملولو وړاندیز کړی دی د عوامي نېشنل ګوند مرکزی سیکرټر میا افتخار حسین ادا کړی چې دا تاثر غلط دی چې ګنې په پاکستان کې ترهګری ختمه شوې ده پرون په پیښور لیډی ریډینګ روغتون کې د شمالي وزیرستان په بمی چاودنه کې د جوب لوکسانو تر پوښتنې وروسته نوموړي له مشال ریډیو سره په خبرو کې تور پورې کړ چې حکومت د ترهګری عزت جګړه جدي نه اخلي بلکې د خپل واک په ژغورلو بوخت دی
او وزیرستان غونتزه کې چاډر سنسټیو دی او سو سوزل الته چې کوم دی کاروای نیم شوی دی اینه باوجود چې کوم د شګر په خپل دغه کې کامیابیږي نو یو خو بنیادی زمونږ د دوړو حکومتونو اغه ناکامي چې صوبایي حکومت او مرکزی حکومت دا خبره سیریس نه داخشته چې ګین د شګرده د خاتمه خلاف کاروای پکار ده
میا افتخار حسین د یوې پوښتنې په جواب کې وویل چې پاکستان او افغانستان په ګډه د وسلوالو پر ضد کاروي کولو باندې سلا شوي وو خو د په وینا لا هم د ښو او بدو وسلوالو ترمنځ فرق روان دی تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ د لبنان امنیتی ځواکونو د دغه هیواد سرخار بیروت کې له امریکایي سفارتخانې سره نږدې له هغو مظاهرینو سره نښتې کړي چې د امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ لخوا بیت المقدس د اسرائیل سرخار منلو پر ضد یې مظاهره کوله. لبناني پولیسو هغه مهال د مظاهرینو منتشر کولو لپاره اوښکې بیونکي ګیس او په پرشر اوبه ویشتلې دي چې نن یې کاڼي او شیان ورول او اور یې بل کړی و. په لبنان کې په سلګونو زره فلسطینی کډوال میشت دي. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د دسمبر په 6مه نیټه په رسمي توګه بیت المقدس د اسرائیل د سرخار په توګه وپیژاند او ژمنه یې وکړه چې امریکایي سفارتخانه به له تل ابیب نه بیت المقدس ته منتقل کړي. د عرب لیگ په یوه بیړنۍ غونډه کې قرارداد منظور شوی چې پکې د دې ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو د ولسمشر ټرمپ دغه اعلان غندلی دی او ویلي دی چې د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د سولې په خبرو کې په واشنگټن باور نشي کېدلی. دغه بیړنۍ غونډه نن شوې. فلسطینیان بیت المقدس د خپل مستقبل د ریاست دارالخلافه بولي. اسرائیل د ختیځ بیت المقدس خار له ځان سره یو ځای کړی او ټول خار یې خپل دارالخلافه ګرځولی ده. نړیوالې ټولنې کله هم دا ګام په رسمیت نه دی منلی. بلخوا د فلسطینی ادارې مشر محمود عباس با د امریکا لمرستیال ولسمشر مایک پینس سره ملاقات نه کوي. ټاکل شوی چې مایک پینس د اسرائیل سفر کوي. د محمود عباس سلاکار مجدی الخلدی پرون وویل چې د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ لانجمن خار بیت المقدس د اسرائیل د دارالخلافه په توګه منلې نو ځکه بعد دغه ملاقات نه کیږي. مجدی زیاته کړه چې امریکا په د یاد فیصله له ټولو سرو کرخو تیره شوه. د محمود عباس الفتح ګوند یو لوړ پولی مشر ای اف پی خبری ایجنسی ته ویلي پینس ته په فلسطین کې هرکلی نه وایي. هم پرون د مصر کوپټیک چرچ مشر هم په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د امریکا لخوا بیت المقدس د اسرائیلو د سرخار منلو په فیصله د احتجاج په توګه له پینس سره ملاقات نه کوي. او ټاکل شوی چې د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر بورس جانسن با نن په تهران کې د ایرانی ولسمشر حسن روحانی سره ملاقات کوي چې دا راز په دغه هیواد کې قید ایرانی برتانوي میرمن اخلاص کړي. جانسن پرون تهران ته رسیدلی او هلته یې د نازنین زاغری د خوشی کولو په مخه د خپل ایرانی سیال جواد ظریف سره ملاقات کړی دی. میرمن زاغری د تیر کال په اپریل کې د ایرانی حکومت نسکورولو منصوبې جوړولو په تور نیول شوی او ورته د 15 کلونو قید سزا اورول شوی. میرمن زاغری دغه تور نه ردوی او وایي چې د خپل کورنۍ د لیدلو لپاره ایران ته تللې و. د خبرونو پای
اوریدونکو تاسو مشال لري ته وګورئ. خبرونه درته زموږ همکار منور شاه وړاندې کول. د دې روانې خبرونې ځینې مهم موضوعات داري. جماعت اسلامی د قبایلی ځوانانو سره نن د اسلام آباد په لور لانګ مارچ ولی کوي.
دا لانګ مارچ موږ په دغه باندې مجبور کړو چې تیرو اویاو کالونه د قبایلو سره کوم ظلم روان دی چې دغه ظلم خاتمه بغیر جدوجهد نه کیږي. لکه
د شمالي وزیرستان ته افغانستان ته اوریدلی کډوال د یو شمیر ستونزو سره مخ دي.
درمل کې افغانستان پکتیکا کې پرته دی او بخوت کې کوم کډوال پرته دی. روانا باندې درج کیم دي دا سره ملاوه چې ضرورت دی.
د یو راپور تر مخه د پاکستان د دینی مدرسو نه په لکونو ځوانان فارغيږي. دوی بس کوي
که په لکو یا په جوړو په ځان د مدرسو سره فارغيږي. ظاهر ده دا هغو خاندانونه دي دا هغو کورونه دي نو که د هغو سره دنیاوي تعلیم نه وي نو هغه به چیرې روزګار پیدا کولی شي.
د خبرونې په وروستۍ نیمایي کې به د باز محمد عابد جوړه شوې ادبي او ثقافتي خبرونه د باختر ستوري وړاندې کوو. د مشال تر څنګ اوسئ. مشال ریډیو ته غوږی زمونږ د خبرونه هر ورځ تاسو د سهار د نهه نه تر مازیګر تر شپږ بجو پورې نه خپني غاوري. د دې تر څنګ زمونږ د خبرونه تاسو زمونږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام باندې لوستل او اوریدل شي. ورزو د دې خبرونه د سر راپور ته جماعت اسلامي نن د خیبر ایجنسی د بابي خیبر نه د اسلام آباد په لور د قبایلي سیمو د پاره د اصلاحات د نه عملي کولو پر ضد احتجاجي لاریون پیل کړی دی. په دې اړه تفصیل فرهاد شینواری نه.
نن د خیبر جنسی په جمرود کې د جماعت اسلامي ګوند لخوا د اف سی آر ختمولو د فاټا د اصلاحاتو په لړ کې یو جلسه وشوه او د غي ورستو بیا د باب خیبر نه د لانګ مارش په نوم یو لاریون اسلام آباد په لور روان شو. د دغه لاریون په وخت د جماعت اسلامي د خیبر جنسی امیر شاه فیصل پردي مشال ریډیو ته وویل
دا لانګ مارچ موږ په دغه باندې مجبور کړو چې تیرو اویاو کالونه د قبایلو سره کوم ظلم روان دی دغه ظلم خاتمه بغیر جدوجہد نه کیږي. لکه او قبایل دغه کم چې دا 13 پرشن وشولې او قبایل کډې وکړلې دا نه بعد د قبایل نوجوان په دا خبره پوي شول لکه چې لکه تکمه پورې مونږ اف سی آر نوی ختم کړي مونږ تر کی چرو هغه نه ممکن نه لکه نه کیږي. لہذا ټول نوجوان بیدار شول د خبره ته ودرېدل چې حکومت مونږ سره بار بار مطالبه وکړي چې اف سی آر نن ختمو نن قانون بدلیږي نن نوی نظام درکو خو ته اوسه پورې ورنه کړلو. لہذا مونږ په دا خبره مجبور شو چې مونږ مارچ وکړو او لانگ مارچ وکړو او لانگ مارچ دی دا د باب خبر د تاریخي مقام نه تر اسلام آباد پورې وګرځي.
په دې موخه د جماعت اسلامي ځنې نور غړو هم خپل خیالات صدا سے سرګند کړل.
شاه جان افریدی مانوم دی او د جماعت اسلامي د یوت کی پی کی نائب صدر یم او د باډه خبر جنج سره ما تعلق دی. نن مونږ مقصد دا دی چې فوټه د 2018 الیکشن نه مخکې مرجر پکار دی انضمام ان اف سی اوارډ پکار دی.
مراد حسین جماعت اسلامي نائب امیر خبر ایجنسی دا خود اف سی آر خلاف لانگ مارچ دیں دا دے باب خبر نہ انشاءاللہ آغاز ہو شو او پا دخ کی مونگ سرا پا ٹولو قبائل و خلق شریک دی او دا بے انشاءاللہ دے احتتام چھے دا بے پی اسلام آباد کے دا پارلیمنٹ ہاؤس مخیط کی
دا جماعت اسلامی مشران وویل چھے دا غلاریون با ننشپا پا پی خبر مرکز اسلامی کی دے رکی گی او سبا سہار با دا دسمبر پا یو لسم انیٹا دا نوخار پا لو روانی گی بیا با ٹیکسلا تا رسی او دا شپے با اسلام آباد فیض آباد انٹرچینج تا رسی او دا دسمبر په 12 نیټه به بیا په اسلام آباد ڈی چوک جلسه کوي. د خیبر جنسې په جمرود کې د جماعت اسلامي پارلماني لیډر طارق الله، صوبې امیر مشتاق احمد خان، د فاټا امیر هارون رشید، زرنور پردی او د سنورو مشرانو هم خپل ویناګانې وکړې. دا لاریون د خیبر نه اسلام آباد په لور په داسې حال کې روان شو چې د تیرې جمعې په ورځ د فاټا د اصلاحاتو د کمیټې غړو سرتا جزیز او قادر بلوچ په خپل پریس کانفرنس کې ویلی وو چې په را روانه ونه کې به اف سی آر ختم شي او د سپریم کورټ او های کورټ اختیار به فاټا ته وروغځول شي. فرهاد شینواره، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
تاسو مشال ریډیو ته وګی هم په دې موضوع کې پاتې کیږو او تاسو ته د قبایلی سیمو په اړه باندې یو بل راپور وړاندې کوو. د قبایلی سیمو سره تعلق لرونکي ځینې پارلماني استازي او مشران وایي چې سیاسي او مذهبي ګوندونو پر فاټا اصلاحاتو سیاست شروع کړی د کوم له وجې چې دغه اصلاحات د ځنډ ښکار شوي دي. په دې اړه نور تفصیل احمد الله.
د کورمی ایجنسی سینیټر سجاد توری مشال ریډیو ته وویل چې د ملک تقریبا ټولو ګوندونو د فاټا اصلاحاتو عملی کولو لپاره وخت پر وخت جلسې، جلوسونه، لاریونونه، سیمینارونه او ټولګوندیزې غونډې کړې دي، خو تر اوسه یې دغه کوششونو هیڅ رنګ نه دی راوړی.
اصل کې الیکشن روان دی، د سیاست پیکي کدوې کې زړه کې درد موجود وي. نو د حکومت خپل بلونه یا د پیپلز پارټي حکم د مقصد ولا بلونه وي، هغه نشالې سملې نه او سینټ نه کوئی به ورځ کې پاس کیږي. او چونکې دا د فاټا مسله ده، دې ته سره دې توجه نه ورکړي.
د سپتمبر په 15 د قانون او انصاف پخوانی وزیر زاید حامد د سپریم کورټ او های کورټ واک قبایلی سیمو ته غځولو لپاره یو قانوني مسوده پارلمان ته د منظورۍ لپاره وړاندې کړه، چې پرې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اچکزی اعتراض پورته کړو چې د اسمبلی د غړو شمیر پوره نه دی. د کم وروستو چې سپیکر سردار ایاز صادق غونډه د سپتمبر 13 نیټې پورې وځنډوله، خو په یاد نیټه او د هغې وروستو هم د کورم نه پوره کېدو له وجې په دغه مسوده بحث ونه کړی شو او تر اوسه د ځنډ ښکار ده. د شمالي وزیرستان یو مشر قسمت خان وزیر وایي چې سیاسي ګوندونه د فاټا اولس دراتلونکو په ځای خپل سیاسي ګټو لپاره د حل زلي کوي.
چې کوم ځکه قانون نو ترمیم جوړیږي هغه قومي اسمبلی ده، نو په قومي اسمبلی کې مچېره هم ولی د اپوزیشن په دغه باندې یا بایکاټ کړی یا د مطالبه کړی. اپوزیشن پارټي یا هغه خلک چې د فاټا اصلاحات حمیدي نو دوری بیا په چار دو کې د اسمبلی کې احتجاج هاو کو، بایکاټ هاو کو، په متفق طور باندې پورې په اسمبلی فلور باندې ټول سیاسي ګوندونه یو شوی نه یو आवाज نه پورته کړای. نو قبایل تر هغه پورې د احتجاجي او د کیسینا مطمئن نه دي.
د پاکستان تحریک انصاف پارلماني استاد علي محمد خان وایي
پارلمان کې مقصد صرف چې غوال نه دي، پارلمان کې مقصد دا دی چې یو خبره یو انجام ته ورسې. چې په پارلمان کې حکومت وخت د متحده اپوزیشن سره او د فاټا د خپل ممبرانو سره یو وعده وکړه چې موږ فاټا د خلکو مطالبات مو موږ بدله دی بل شکل ورکو او دا موږ پاس کوو او دا موږ زر سر زر له پیسہ جوڑو داغ نہ پس چې په قانوني اسمبلی کې د کړل شو وعدو نه حکومت تختی نمو سر بیا هم دغه یو لار پاتې کیږي چې موږ په اوس روډ تر وځو.
د عوامي نېشنل ګوند په خوانی د قانوني اسمبلی غړي بشرا ګوهر وایي چې ګوند خو د اولی ورځې راهسې په هر ډګر د اصلاحاتو عملي کولو لپاره اواز پورته کړي.
په پارلمان کې دننه دی او په پارلمان کې بهر دی عوامي نېشنل پارټي اواز هم اوچت کړی دی. اولنې ریزولوشن د پښتونخوا اسمبلی نه ای ان پی په دغه کې راغلی دی چې فاټا د پښتونخوا کې مرچ شي پښتونخوا حصه ده. اوس چې کوم څوک ډیلینګ ټاکټکس کوي نو بیسیکلی هغه مفاد پرست خلک دي.
د پاکستان پیپلز ګوند د فاټا صدر اخونزاده چټان وایي چې د حکمران ګوند مسلم لیگ نون ذمہواری صرف اسمبلی ته په بل وړاندې کولو نه پوره کیږي.
په دې څلور نیم کال کې څومره چې کورم پوره شوی نو دا پوزیشن والا پوره کړی دی. ټول سیاسي پارټۍ په دې باندې متفق دي چې دا اصلاحات دي وشي. زما په خیال چې په دې کې په اسمبلی کې مزید د بحث کولو ضرورت نشته دی. دیو چې دا اسمبلی ته لیږي دیو چې دا کابینت ته لیږي دا صرف د ټیم ځای کول دي. دا موجوده ګورنمنت په دې کې مخلص نه دی صرف د پارټا د عوامو سره دوکه کوي.
د حکمران ګوند مسلم لیگ نون د باجوړ نه منتخب پارلماني استازي شهابالدین په دې وروستیو کې مشال ریډیو ته ویلي ول چې حکومت خو خپل وعده پوره کړه نو په پارلمان کې موجود ټولو ګوندونو لپاره دي چې د خپل منتخب غړو حاضری د یقیني کولو وروسته د مسودې د زر تر زر منځوري ورکړي. د پاکستان د قبایلی سیمو او سرحداتو وزیر عبدالقادر بلوچ د تیری جمعه پورس په اسلام آباد کې ایوي خبری غونډه ته ویل چې په فاټا کې نافذ اف سی آر قانون به یو اونۍ کې ختم کړل شي او د 2013 کال په ټول ټاکنو کې بعد خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې فاټا ته څوکۍ ورکول کیږي. احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد.
د سولې پر لو
یو ناسا بدرازو شو په بس دغه مړی مراد و استعمال ته دومره پراتری
هر طرح کرے بدرنگ زکدا چی دا غمین نجوان د سره نست دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي.
موږ ته اندې امید نور نه غواړي چې موږ به نه زمونږ کتابتون ته کینی ټول تخپل فلو غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ځي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ او دونکو د عوامي نېشنل ګوند مرکزی سیکرټر میا افتخار حسین تیر مازیګر ویلي دي چې ترهګرۍ د قابو کولو لپاره په پاکستان کې حکومتونو سم ګامونه نه دي پورته کړي. هغه په پېښور لیډرینګ هسپتال کې د شمالي وزیرستان کې د بمی چاودنې له وجې د ټپي کېدو تپوس له ورغلی. په دې اړه مشال ریډیو سره په ځانګړې مرکه کې هغه ویلي دي چې څلور ورځې وړاندې په شمالي وزیرستان کې په چاودنه کې د جوبل شو کسانو تپوس له راغلی و. غلام غوس ورسره مرکه کړې ده او راځي چې دا وره
دهشتگردی په حواله چې کوم تاثر دی چې ګنده ختمه ده دا ختمه نه ده دا یو خاموش طوفان دی او چې کلم دی غواړي نو هغلته دماکه کوي. او تاسو کتل چې په دې لنډو ورځو کې په کوټه کې دماکی وشوي په پېښور کې دماکی وشوي او وزیرستان غونته ځای کې چا ډېر سینسیټیو دی او سو ځل هلته چې کوم دی کاروایي نیم شوي دي عینه باوجود چې کوم دهشتګر په خپل دغه کې کامیابیږي نو یو خو بنیادي زموږ د دواړو حکومتونو هغه ناکامي چې صوبایي حکومت او مرکزي حکومت دا خبره سیریس نه داخشته چې ګین دهشتګردۍ د خاتمې خلاف کاروي پکار ده. هغه د خپل حکومتونو د کورسو د بدلیدو او د وخت نمخ کې الیکشن کول او د یو بل درا گزارېدو مطلب تماشه جوړه کړي ده او کوم به مطلب چې همدا سي دهشتګر ته پرې خېده
څه پکار دي د حکومتونو له پنړیواله کچا گاونډیانو
د ټول نغټه خبره خدا پکار دي چې د دواړه مطلب چې شن نو کاتي جنډا د آرمی پبلک سکول د ماشومانو د ویني برکت چې موږ ته متفقه ملو شو پاغه باندې عمل پکار دي. عمل څوک نه کوي تش په زبانی جمخر دهشتګردۍ نه ختميږي او دا سکیورټی جنسې الیمان زمونږ مطلب حکومتونه زمونږ پارلماني زمونږ سیاسي مشران دا ټول په دې متفق شیو چې یو متفقې ایجنډا شته پاغه عمل وري نه کیږي. او دې متفقې ایجنډا کې یو نقطه ده چې افغانستان او پاکستان به خپلو کې افهم او تفهیم باندې خپل وخت تیری او جوینټ ایکشن به کوي دهشتګردو خلاف او دې کې به ګډ او بیډ نه چې تر اوسه پورې پاغه عمل نه دی شوی پکار دی چې دا دواړه په خپلو کې مذاکراتو کې غلط فهمي لري کې.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لنهو د ماخام تر شپګو په منځنۍ سپه شپک سویويش په لنډو سپو 2013
دیار لزرا پنځه سو اتیا اول لزرا ته سو اتیا او پنځه لزرا و سو شپېته کلو هرسا اوریدل شي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د پاکستانی او د نړیوالې مالیاتي ادارې آی ایم ایف چارواکو یو بل سره ملاقاتونه کړي دي. په دغه ملاقاتونو کې څه خبرې شوې دي؟ د دې تفصیل د سراج ظهیر په دې راپور کې.
اسلام آباد کې د خزانې د وزارت لخوا جاری شوی بیان کې ویل شوی چې د آی ایم ایف ډلې د خالی په ورځ د خزانې وزارت د سیکرټري شاهد محمود او نورو اعلی چارواکو سره لیده کاته وکړه چې پکې د پاکستان اقتصاد وستایل او ویل چې له ډېرو ستونزو باوجود هم د پاکستان اقتصاد مخ په بره روان دی. ملاقات کې د دې ترڅنګ په پاکستان کې د ډالر نرخ قابو ساتلو باندې هم خبرې اترې وشوې. د اقتصادي چارو تجزیه کاران د آی ایم ایف د دې ډلې د دورې او د پاکستان د اقتصاد لړکی سوئی مشال ریڈیو چې په اسلام آباد کې پروفیسر میراج الحق نو پختل نو د هغه وینا وکړه هم آی ایم ایف د پاکستان د اقتصاد د خوالي خبره کوي او موجوده حکومت د تیر حکومت په پرتل په اقتصادي توګه پرمختګ هم کړي خو بل پلو په پاکستان بهنه قرضا او رس پورس سیوا کیږي چې د فکر وړ خبره ده.
آی ایم ایف چې کوم وس انډیکیشن اور کړه دغه چې کوم ابزرویشن دی د مېشه په اړه کې زما په خیر سره صحه ده پورې هغه صحیح دی. د پی 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 حکومت او د دې حکومت د اقتصادي کارکردگی کو منگو گورو نو دا ډیر زیت دا غینا څومر چی کاین دی هغه جی ڈی پی گروث ته هغه انفلیشن ده هغه ان ایمپلایمنت نو دا ټول ډیر مثبت طرف ته روان دی. ها یو خبره ډیر الارمینګ سچویشن پاره کیده تجارتی خساره سی واشوی دا سرکار باندې کوم قرضه ده نو هغه 10000 بلین روپو نه هغه 2000 بلین روپو ته په دې حکومت کې لاړو خوته ډیر چې کوم بیرونی قرضه را پاکستان باندې هغه 15 بلین نه تقریبا 80 بلین پورې لاړه.
اقتصادي چارو یو بل تجزیه کار ډاکټر انور شاه مشال یو ته ویل چې آی ایم ایف ته پاکستان اقتصاد ته د سی پیک منصوبې پرانا کی ګوري خو په پاکستان کې یو شمیر معاشي بحرانونه اوس هم موجود دي.
د آی ایم ایف چې کوم اندازې نه چونګې نن سبا دی سی پیک په حوالی سره چې کوم هلی ځلې روان دي دا غینه یو امید چې لګګر دي فرض کړه دا توانایي چې کوم صورتحال ده او د توانایي د وجه نه چې کوم معیشت تبیا لګه وده ملایي په هغه بنیاد باندې دوی دا ویل چې لکه پاکستان کې دی چې په مستقبل کې دا بیرونی قرضه چې کوم ده نو دا لګه لګړي کوم شي خو بل طرف ته چې کوم خلک دی هغه دا وایي چې دا خاص کر د سی پیک ته حوالی سره چې په دې کې ډېر د سی معاهدات چې په هغه زمونږ په مستقبل کې چې کوم ده نو زمونږ په بیرونی چې کوم ادایګي نه بډا
ڈلی سر ملاقات کے دا خزانے وزارت دا چارواکو وینا وچی دا پاکستان اقتصادی نقطے پر سم اڑخ روانی دی.
دا مشال ریڈیو دا ورځونکو د شمالي وزیرستان هغه کډوال چې د پولي پورې افغانستان کې میشته دي حکومت نه غوښتنه کړې چې نور د خپل سیمو ته ورستانه کړي. دوی وایي د نوم لیکنې فارمونه غلام خان ته رسولي خو په نن سبا کې دوی کلونه تیر کړل. نور تفصیل عمر دراز وزیر راکړي.
شمالی وزیرستان نه به کور شوی کډوال چې د پولي پورې افغانستان په مختلفو سیمو کې میشته دي غوښتنه کړې چې نور د خپل سیمو ته ورستانه کړي. دوی وایي نور د کډوالۍ د زغم نه دي او کلا چې خپل ناروغان د پولې پورې نه راوړي نو سو ورځې په غرونو او لګاډو کې پیدا سفر کوي. دغه کډوال وایي په نن سبا کې ورباندې د درې کالونو نه زیات وخت تیر شو خو لا هم دوی خپل سیمو ته نه شوستانه. د شمالي وزیرستان کډوالو کمیټې غړی غلام خان وایي د دوی کډوال د واپسې په تمه د کالونو نه په انتظار دي او نور لستونزو سره مخ شوي چې دولت ورته پلان جوړ کړي او په یو ځای نور دغه کډوال راستا نه کړي.
ډېر ملګري افغانستان پکتیکا کې پروته دي او په خوست کې کوم کډوال پروته دي وانه وانډر درجه کې دي دوی دا سره ملاوه چې ته ضرورت وي بل کې نه پرځي او بدر ته روغلي وي دا غاته به ټول ته بون چې پروته دي دا یې پر ایسا کې سم باندې باس نه افغانستان حکومت سره کوي او نه د پاکستان حکومت سره فیسیلیټیز کوي او نه لیار ته کولاوي.
په افغانستان کې میشت یو کډوال عبدالوهاب وایي د غلطه میشته د ټولو کورانو نوم لیکنه کړي او غلام خان چارواکو ته فرمونه رسولي خو کا دولت ورتا د واپسای نیټه اعلان کړي.
څومره کډول یو دغه ټولو نومینه ورول کلستینا ورول دل پر دای په غدی په چوب شو آل استینا د امرا نشته ته ترتیب جوړ کړي مطلب د آل استای ته سر ورا سد سابو بلا خدا کړه ډیر دو درنه چې نرا واته خاص ډیر ساخته غیر دی اوراتی وې جن سره طریقا جوړا کو د کاډ او دی خو سره د گاډی چې کیندې خپل د زنیل گاډی دی زن لوړل ماچا کوم زن پوتی دی.
کلامو چې په دی اړه د شمالي وزیرستان پولیټیکل انتظامیه او غلام خان چارواکو سره تماس ونیو نو دوی وویل چې افغانستان کې میشته کډوالو د واپسۍ لپاره د نوملیکنې 4000 کورانو فارمونه دوی ته رسول شوي او اعلی چارواکو نه ورته هدایات دي چې 15 ورځو کې د افغانستان کډوالو نوملیکنه پوره کړي. دوی وویل نږدې ورځو کې امکان دی چې غلام خان باندې د دوی د واپسۍ مرحله شروع شي خو مخصوصا نیټه یې معلومه نه ده. دوی دا هم وویل چې د 2000 خاندانونو قافله هم تیاره کړې نو چې کله واپسی پیلوي نو 2000 خاندانونه به په یو ځای پر روانه مرحله کې واپس راولي. د یادونې ده چې ضربې ازو عملیاتو له کابله زرګونه کډوال د پولې پورې افغانستان ته کډه شوي ول چې 4500 نه زیاتې کورنۍ پولیټیکل انتظامیه د غلام خان د لارې راوستلې او ډیرای کډوال د جنوبی وزیرستان کورم ایجنسی او په نورو لارو په خپل هم راغلی. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو
د سولې پر لو
ټول تختل فلو غړی چې نور ور بند کی
دا د سولې आवाज دی
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري
د سولې پر لور
تاسو مشال لريو ته وګي او د پاکستان علماء او کونسل مشر مولانا طاهر اشرفي وایي چې په دینی مدرسو کې لوی بدلون راغلی دی او دینی زده کړو تر څنګ دنیاوي تعلیم هم ورکول کیږي. نوموړي مشال لريو ته وویل چې هر کال د 2.5 لکو زیات زده کوونکي له مدرسو فارغ شي نو حکومت له پکار دي چې د دغو زده کوونکو لپاره د روزګار موقع برابر کړي. نور تفصیل د ګولای اسپدي راپور کې
دا پاکستان دینی علمانو شورا مشر مولانا طاهر اشرفی وای چې په پاکستان کې دینی مدرسې خپل چارې په خپل پر مخ وړي او په دې کې د حکومت مداخله ضرورت نشته. مولانا طاهر اشرفی مشال رادیو سره په مرکه کې دا خبره رد کړه چې په دینی مدرسو کې عصري علوم نه خودل کیږي. نو موري د فوج د مشر رستیو سرګندونو پاړه وی
جو آرمی چیف نے بات کہی ہے نا اس کو ہمیں مثبت تناظر میں لینا چاہیے.
د پوز مشر خبره په مثبت تناظر کې خستل پکار ده. هغه ویلی وو چې مدرسې زیاتې شوې دي نو دې معنی دا ده چې هغه د سکولونو په نظام تنقید کړي. په مدرسو کې زده کوونکو ته هر قسمه سانتیاوی ورکول کیږي خو د روزګار مسله موجوده ده.
2.5 لاکھ سالانہ لوگ فارغ ہوں گے تو ان کے لیے روزگار مسئلہ.
مولانا طاہر اشرفی زیات کړه چې دینی مدرسو فارغ شوی زده کوونکي د ژوند مختلفو سانګو ته روان دي خو حکومت باید په دې لړ کې مرستې وکړي. د پاکستان سند صوبې چارواکو د روان کال په مارچ میاشت کې تر 2000 زیاتې مدرسې د مشکوکو کاروایانو په تور تړلې وي. بلخوا خیبر پختونخوا حکومت داوا کړی و چې تر 15% دینی مدرسو رجسٹریشن یې بشپړ کړی دی خو په کوټه کې خبریال سید علی شاه وایي چې په بلوچستان کې د رجسٹر مدرسو شمیره 3000 زیات ده خو نا رجسٹر مدرسو تعداد له 8000 زیات دی. دوی ویل چې له مدرسو فارغ شو زده کوونکو لپاره روزګار ورکول د حکومت لپاره چیلنج دی.
دا دغه مسله د ایالت د حکومت لپاره د مرکز لپاره یعنی تیر کال د 15000 ټیچر چې کم دي اساتذه د دې ویکنسیز اسانه نه رالی نو د هغه لپاره 1 لک ته نږدې ځوانان چې وو هغه اپلای وکړل او نو بیا قبل اړخ ته وګوره اوس که په لکو یا په زرو بچیان د مدرسو سره فارغ کیږي ظاهره ده داغو خاندانونه دي داغو کورونه دي داغو ژوند دي نو که داغو سره دنیاوي تعلیم نه وي نو هغه به چیرې روزګار پیدا کولای شي.
خبریال علی شاه زیاته کړه چې د فوج مشر زبکنی حقایقو ته په کتو سمه خبره کړې او په کار ده چې ولسی حکومت ګامونه پورته کړي. بلخوا د تعلیمي چارو پوه خادم حسین وای چې په جدید دور کې هنري زده کړې ډېرې زیاتې ضروري دي.
د نال اکانومي دا اوسنۍ چې کوم معیشت دی دا د علم معیشت دی. هغې دپاره دا مهمه خبره ده چې عمومي سبق د هغه ټول هنرونه سوچ او د تنقیدي شور جوړ شامل دي اقا دي تنقیدی شور یعنی د سوچ کول صلاحیت د نور خلکو نو کنه درم ور یو خپل د سوچ او د فکر تخلیق وکړي شي د نور نو په حساب تاسو وګوري په د نور خلکو سره د مارکیټ کې د کار کول په حساب کو وګوري چې هغه تنو نه منی یا رنگ رنگی نه منی یا نشي منلی د خپل کریکولم یا د حساب په حساب ما ته نه کاری چې مارکیټ کې د دې د پاره د هنرونو د استعمال فاز زیاته
خادم حسین زیاته کړ چې په هر ټولنه کې روزګار په هنر ورکول کیږي او په پاکستان کې د مدرسو په نصاب کې دانشته د پاکستان وفاقي حکومت د قومي اکشن پلان لاندې د مدرسو اصلاحاتو خبره کړې و خو کار په هان وای چې په دې لړ کې په بشپړه توګه د اصلاحاتو عمل ته اړتیا ده چې د مدرسو زده کوونکو ته روزګار ورکړل شي
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلط هغه چې ګنده شګردي مکمل ختم
افغانان شو به شک چوپه
ډیره سخت راوړی تیر هر څه ته
یو څو کاله مسلسل تعلیمي ادارې بندي
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرست دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې د امریکا په لاس کې
دا بحث تاسو د هر چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ
تاسو مشال ریډیو ته پکې اوس د څلور نیمه بجو د خبرونو لنډیز د منور شانه
جماعت اسلامی د فاټا اصلاحاتو نه عملی کولو پر ضد نن د خیبر ایجنسی له باب خیبر نه احتجاجي لاریون شروع کړی وای چې د خیبر پښتونخوا او پنجاب صوبو په مختلفو ځایونو کې د جلسو وروسته به په 12 اسلام آباد ته رسیږي او په ډی چوک کې به مظاهره کوي بلخوا پرون د خیبر پښتونخوا د واکمن تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان هم له وفاقي حکومت غوښتنه وکړه چې د ګل په ورځ د قبایلي سیمو د اصلاحاتو په اړه حتمي فیصله وکړي په اسلام آباد کې د قبایلي سیمو ځوانانو یوې غونډې ته په وینا کې نوموړي وویل چې دغه سیمې په خیبر پښتونخوا کې شامل کړل شي عوامي نېشنل ګوند مرکزی سیکرټر میا افتخار حسین ادعا کړې چې دا تاثر غلط دی چې ګینی په پاکستان کې ترهګری ختمه شوې ده پرون په پیښور لیډی ریډینګ روغتون کې د شمالي وزیرستان په بمی چاودنه کې د جوبلو کسانو تر پوښتنې وروسته نوموړي ویل چې پاکستان او افغانستان په ګډه د وسلوالو پر ضد کاروایی کولو باندې سلا شوی وو خو د ده په وینا لا هم د خو او بد وسلوالو ترمنځ فرق کیږي نن د لبنان امنیتي ځواکونو په سرخار بیروت کې له امریکایي سفارتخانه سره نږدې له هغو مظاهرینو سره نښته کړي چې د امریکایي ولسمشر ډونالد ټرمپ لخوا بیت المقدس د اسرائیل سرخار منلو پر ضد یې مظاهره کوله د عرب لیگ یا عربي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو په مصر کې په یو بیړنۍ غونډه کې نن د امریکا ولسمشر لخوا بیت المقدس د اسرائیل دارالخلافې په توګه د منلو فیصله غندلې ده د فلسطینی ادارې مشر محمود عباس با د امریکا لمرستیال ولسمشر مایک پینس سره ملاقات نه کوي ټاکل شوی چې مایک پینس د اسرائیل سفر کوي د محمود عباس سلاکار مجدی الخلدی پرون ویل چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ لانیمن خار بیت المقدس د اسرائیل د دارالخلافه په توګه منلې نو ځکه دغه ملاقات نه کیږي او ټاکل شوی چې د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر بورس جانسن با نن په تهران کې له ایرانی ولسمشر حسن روحانی سره ملاقات کوي چې دا راز په دغه هیواد کې قید ایرانی برتانوي میرمن نازنین زاغری خلاص کړی
تاسو مشال ریډیو ته ورکی د خبرونو لنډیز درته منور شاو وړاندې کول او د پاکستان خبرو شو د جنور سپانو د اداریو مهم ټکی درته سراج زهیر وړاندې کوي
نن د پیښور نخ پریدونکو مشرک ورسپانه خپل اداریه کې لیکي که څه هم د وفاقي حکومت لخوا د قبیلی سیمو په خیبر پښتونخوا کې د ورګډولو لا په پوره توګه اعلان نه دی شوی خو ویل کیږي چې د قبیلی سیمو نه اف سی آر ختموي او دغلته د های کورټ او سپریم کورټ دایره اختیار غځولو لپاره ټولې تیاری نیول شوی د ادارې په وینا په یو ټولنه کې سمدستي او د انقلاب پر رنګ اقدامات هیڅ چیرې هم ګټور نشي ثابتې دي بلکې د دې لپاره غوره لار دا ده چې ټولې معاملې په سلا او مشورې سره مخ په وړاندې بوتلې شي او بدلون ټولې تقاضي په وړاندې کې خودل شي امکانات سي وکیږي چې دغه مسلې په سمه توګه هواري شي د دې ترڅنګ ایکسپرس ورس پڼ خبرې اداري کې لیکي د متحده قومي مومن مشر فاروق ستار یو وار بیا د سرشمیرنې په نتیجو باندې اندېښنې خودلې او هیلې سرګند کړې چې کراچي حیدرآباد میرپور خاص نوابشاه او سکر کې به سرشمیرنې سمې کړې شي اداري وړاندې لیکي چې وکتل شي نو په پاکستان کې په سرشمیرنه باندې لا اول اعتراضات را روان وو ځکه چې اوټونه رانیز دي او تر اوسه حلقہ باندھے ہم نے دی شوی نو زک دولس او سیاسی گوندونو د مشرانو سره فکر دے ادھر یہ زیاد وی بای چې حکومت د سیاسی گوندونو اعتراضات لری کړی او ټول سیاسی گوندونو او حکومت په ګډه سره د ملک د سلامتی او ترقی لپاره کار وکړي او هر کار په صلاح او مشورې سره سرته ورسوي ادھر یہ اخر کې لیکي ک ټول سیاسی گوندونو د دې خبرې ادراک وکړي نو د ملک د بحرانونو نه را بهر کې دی شي نو وخت راغلی دی چې د یووالي او د سیاسی مفاهمت کلچر را منځته کړی شي او د ملک او قام په ګټه فیصله وکړي شي نو ممکنه ده چې ولسی مسلې ختم شي
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
اوریدونکو د نړیوالو مطبوعاتو په دې برخه کې رویټرز خبری ایجنسی لیکي په اسلام آباد کې چینایي سفارتخانه په پاکستان کې موجودو ټولو چینایي ادارو وګړو ته خبرداري ورکړي چې خپل امنیت او احتیاط زیات او بهر ته سفرونه کم کړي او ولسی ځایونو ته لتلو ډډه وکړي. بلخوانند بشري حقوقو نړیوالې ورځ په مناسبت ملګرو ملتونو د دې سازمان د مشر یو پیغام خپور کړی چې پکې راغلي چې کله شاوخوا اتیا کاله مخکې د بشری حقوقو اعلامیه مخې ته راغله نو له بشری حقوقو سره غړونه بند نه شوه، خو د اعلامیه یو شمېر خلکو ته په ازادۍ او امنیت ترلاسه کولو کې مرسته وکړي. د دواړو لیکونو مهمې برخې له اسرار عالم مومند اورو.
رویټرز خبری ایجنسی لیکي د جمعې په ورځ چین په پاکستان کې خپل وګړي د دوی پر ضد له پلان شو ترهګریزو بریدونو خبردار کړل. د براسې حال کې دا چې په ترهګریزو پولي پاکستان کې چین په لویو پروژو کې سرمایه کاری پیل کړي. په زرګونه شمیر کې چینایي کارکوونکي وروسته له دې پاکستان ته تللي چې بیجینګ ژمنه کړې د غلطبا پر هغو پروژو $50 اربع لګوي چې هدف یې د ځمکې د لارې چین له منځني ختیځ او یورپ سره نښلول دي. چینایي چارواکي په پاکستان کې د هغو چینایي کارکوونکو او کاروباریانو د خوندیتوب په اړه اندېښمن دي څوک چې په دې هیواد کې پر پاکستان چین اقتصادي کاریډور کار کوي. په اسلام آباد کې چینایي سفارتخانه په پاکستان کې موجودو ټولو چینایي ادارو او وګړو ته خبرداری ارے ورکړی چې خپل امنیت او احتیاط زیات او بهر ته سفرونه کم کړی او ولسی ځایونو ته لتلو ډډه وکړي. په جون میاشت کې د بلوچستان دننه د دوو چینایي استادانو د تختولو ذمواري داعش ډلې منلې وه. له دې وروسته پاکستان حکومت د چینایي وګړو د امنیت زیاتولو ژمنه وکړه. له دې مخکې اهم پاکستان حکومت د چین پاکستان اقتصادي کاریډور د خوندیتوب لپاره په 15,000 سرتیرو مشتمل د یو پیاوړي ځواک جوړولو ژمنه کړې وه. ملګرو ملتونو د بشري حقوقو نړیوالې ورځې په مناسبت پر خپل ویبپاڼه یوه لیکنه خپره کړې چې پکې راغلي نن د اتوار په ورځ د ملګرو ملتونو لخوا د بشري حقوقو اعلامیې ته د درناوي ورکولو د کمپاین یو کال پوره کیږي. دا اعلامیه شاوخوا او یا کال مخکې جوړه شوې وه. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوتریش ویلي د 1948 کال راهیسې چې له کله نه د بشري حقوقو اعلامیه جوړه شوې نو بشري حقوقونه د ملګرو ملتونو له دریو ستنو څخه یو دي. پاتې دوه نورې ستنې امن او پرمختګ دي. نوموړي دغه څرګندونې نن د بشري حقوقو نړیوالې ورځې په مناسبت 13 ورځ په خپل پیغام کې کړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په اعلامیه کې راغلي چې باید ټول انسانانو ته یو شان حقونه ورکړل شي. د اعلامیه چې څه باندې 1500 ژبو کې شتون لري په نړۍ کې تر ټولو زیات ژباړل شوی دستاویز دی. ګوتریش دا خبره په ګوته کړه چې کله یا د اعلامیه مخې ته راغله نو له بشري حقوقو سرغړونه بنده نه شوه، خو د اعلامیه یو شمېر خلکو ته په ازادۍ او امنیت ترلاسه کولو کې مرسته کړې او له بشري حقوقو د سرغړونو په مخنیوي کې یې اهم کومک کړی. د په خبره د اعلامیه د بشري حقوقو خامی او نړیوالو قوانینو په پیاوړي کولو او خوندي کولو کې اهم لوی رول لوبولی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش
مشال ریډیو ته وګی. اے ایف پی خبر ایجنسی لیکي د فلسطین فتح ګوند وایي فلسطینیان دي د بیت المقدس پریکړې ضد احتجاجونو ته دوام ورکړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د تیر چهارشنبه په ورځ بیت المقدس د اسرائیل سرخار اعلان کړ. ایجنسی لیکي پر دې پریکړه نه یوازې د بیلابیلو هیوادونو غبرګونونه مخې ته راغلي، بلکې فلسطین کې د تازه مظاهرو او نښتو پر مهال یو شمېر کسانو ته مرګ جوړ له هم اوختي. د لیکنې ځینې نورې برخې لانی ساجمل اورو.
اف پی لیکي د فلسطین فتح ګوند په خلکو غږ کړی چې د امریکا لخوا بیت المقدس د اسرائیل سر خر په توګه د اعلانولو ضد احتجاجونو ته دوام ورکړي. اشانس لیکي دا خبره د فتح ګوند غړو تر دې پخلي وروسته وکړه چې مشران باید د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پنس سره د بیت المقدس لانجمنې پرېکړې ضد د احتجاج په توګه د روانې میاشتې په وروستیو کې نه ویني. د عربي ټولنې هیوادونو وزیرانو بیا پرون ناوخته په قاهره کې د یوې بیړنۍ غونډې پر مهال امریکا غوښتي چې د بیت المقدس پرېکړه دې بیرته واخلي. اژانس لیکي د تیرې چهارشنبې په ورځ د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ بیت المقدس د اسرائیل سرخر اعلان کړ چې نه یوازې د لسیزو راهیسې د امریکا ډیپلوماسي زیانمنه کړه بلکې په نړیواله کچه سفارتي کړکېچ هم پیدا کړ. د جمعې په ورځ د ملګرو ملتونو امنیتي شورا ټولو غړو هیوادونو د غونډې پر مهال د ولسمشر ټرمپ د بیت المقدس په پریکړې تنقید کړی دی. د امریکایي ولسمشر تر دې پریکړې وروسته په مظاهرو او نښتو کې څلور فلسطینیان وژل شوي او په لسګونه زخمیان شوي دي. اژانس لیکي د فلسطین مشر محمود عباس سفارتی سلاکار مجدی الخلدی ایف پی تا ویلی د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پنس سره به په فلسطین کې هیڅ ملاقات نه کوي. نوموړي زیاته کړه امریکا د بیت المقدس پریکړې کولو سره له ټولو سرو کرښو تیره شوې ده. اژانس لیکم په مصر کې د کپتی عیسایانو مشر توادروس دویم هم له مایک پنس سره ملاقات منسوخ کړی دی. ویلي چې ولسمشر ټرمپ د اعلان کولو سره د میلیونونو عربانو احساسات له پامه غورځولي دي. بلخوا د خالی په ورځ په غربي سنډه کې د فلسطینیانو د احتجاج پر مهال تاسان ختم شوي دي. احتجاج کوونکو په اسرائیلي پوځیانو کاڼي ویشتي او په ثواب کې امنیتي ځواکونو په احتجاج کوونکو اوښکې بیونکي ګیس او د ربړ ګولۍ ویشتلي دي. اژانس لیکي د اسرائیل پوځ په یو بیان کې ویلي د غربي سنډې او غزه شاوخوا شلو ځایونو کې پرتشدد احتجاجونه شوي دي. ولته امنیتي ځواکونو د احتجاج کوونکو د لرې کولو لپاره مختلفې لارې کارولې دي چې پکې درې فلسطینیان لږ زخمیان شوي هم دي. په فلسطین کې د سره صلیب نړیوالې ادارې د شمیرو تر مخه په غربي سنډه کې 101 په غزه کې 60 کسان د امنیتي ځواکونو وهلو ټکولو او اوښکې بیونکي ګیس کارولو له وجې زخمیان شوي دي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
تاسو مشال رادیو ته وګی د ننګرهار د کرنې او مالداري ریاست په کامی او بهسود ولسوالو کې 1500 بي سرپرسته مېرمنو ته د کورنی اقتصاد پیاوړتیا په مخه د 30 میلیون افغانو په ارزښت د چرګانو واړه فارمونه ورکړل. بي سرپرسته مېرمنې وایي چې له فارمونو به ساتنه کوي او د چرګانو نسل به زیاتوي. نور حال د جلال آباد نه باز محمد عابد راکړي.
د افغانستان د کرنې اوبو لګولو او مالداری وزارت د باغداری او مالداری د پروګرام تر سوري لاندې بي سرپرسته مېرمنو ته د چرګانو د فارمونو د جوړېدو چارې د شنبې په ورځ پیل کړي. د دغه پروګرام له لارې په کامی او بیسودو ولسوالیو کې هغو مېرمنو ته د هګیو د تولید لپاره 1.5 چرګې ورکوي چې دوی له مخکې نه په نښه کړي دي. په دې اړه د ننګرهار د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ رئیس رفیع الله رینزی خبریالانو ته وویل
دې کې 1500 بزاعت خزینه ته د چرګانو فارمونه جوړ شوي دي چې هر خزینه 1.5 کته چرګان ورکول کېږي. زمنان لس قلم ورسره نور جنس شي په هغه کې د دې خوراکه ده، د افخوري ده، دانه خوري ده، دروازه ده، همدارنګه جالی ده، د اوبو ذخیره دي، ګلوکوز، ویټامینونه، منرالونه او ادویجات شامل دي چې دا ورته رسمان سپارل کیږي.
په ختیځه حوزه کې د باغداري او مالداري د ملي پروګرام مسول رحمت ګل سیرت صافی وایي د دوی تخنیکی ټیمونه به دغه پرمونو څخه وخت په وخت څارنه کوي.
د پروژه کې به ټول تخنیکی چارې د تطبیق کوونکو ادارې په وسیله باندې ترسره کیږي او نظارت او ارزیابي او همدارنګه نورې مشورې وخت په وخت لیدنه دا به هم د باغداري او مالداري ملي پروژه او ترڅنګ به د کرنې ریاست د مالداري د څنګه استاد په وسیله باندې دا لیدل کیږي.
بي سرپرست مېرمنې خوشاله وي چې د هګیو د تولید د پارمونو څخه برخمنې شوي. دوه تنوې مشال رادیو سره په خبرو کې وویل
غواړو چې د دې چرګانو د لارې نه خپل اولادونو ته حلاله نفقه پیدا کو او کوشش کو چې د دې ځانې چرګانې نو زیات کو دغه څه د روزنې ته دوام ورکو.
نن ته ویل چې تاسو خپل اقتصاد په دې کې لوړ کړئ، د هګیو نه ګټه واخلې، د غوښو نه ګټه واخلې او تولیدات زیات کړئ. نو موږ ډیر خوشاله یو او موږ به هم حفاظت کوو او خو به ساتو، نسل به هم زیاتو.
د ننګرهار د کرنې اوبو لګولو او مالداري ریاست چارواکي وایي چې د دغه پارمونو لپاره یو اتحادیه جوړوي، تولیدات به راټولوي او بازار موندنه به ورته کوي. باز محمد عبد، مشال رادیو، جلال آباد.
تاسو مشال ریډیو ته وګی اوریدونکو، نیشن ورځپاڼه لیکي په پاکستان کې ځینې داسې قوتونه شته چې لا هم غواړي د منتخب حکومت پر ځینو پالیسیو پوره کنټرول ولري او د دغې لپاره بیا مختلفې لارې خپلوي، لکه څنګه چې په اسلام آباد کې د ځینو مذهبي ډلو د احتجاج په صورت کې په نظر راغلل. د دغې لیکنې مهمې برخې له فرخندا اسد نه اورو.
په نیشن ورځپاڼه کې افراسیاب خټک لیکي، په نومبر میاشت کې مذهبي ډلو د احتجاج وروستو چې په اسلام آباد کې تر 100 ورځو پورې د خلکو ژوند متاثر کړ، حکومت له یو سخت وخت ورک او اوس دغه پام پنجاب صوبې ته اړول شوی دی. لیکوال وایي د موجوده حکومت ته ختمولو او یا هم ورلا د یو سخت وخت ورکولو لپاره اسټابلیشمنت مختلف کارډونه استعمال کړل. په دغو کې په نواز شریف او کورنۍ د درغلیو کیسونه ولګول شول او په وروستیو کې د دغه کار لپاره مذهبي ډلې هم مارکل شوی. ورځپاڼه لیکي د طاهر القادری د کینیډا نه پاکستان ته راتګ اوس ظاهروي چې ممکنه ده موجوده حکومت د لانورو احتجاجونو سره مخامخ شي. لیکوال وایي په پاکستان کې ځینې قوتونه غواړي چې موجوده حکومت ختم کړي، که څه هم اوس روانو انتخاباتو ته وخت هم کم پاتې شوی او اوس په دې لړ کې زیات پام پنجاب صوبې ته ورکړل شوی دی. د مسلم لیگ نون حکومت په خپلواک کې دا وار د ګڼو ستونزو نه تیر شو چې ډیرو داسې تمه کوله دوی به دغو حالاتو ته ځان ټینګ نه کړل شي، خو په ځینو حالاتو او مسلو کې دغه ګوند یو سخته پالیسي خپله کړه او د حالاتو مقابله یې وکړه، که څه هم په ځینو خبرو کې ډیر زر په وروستو پاتې شو. افراسیاب خټک لیکي په پاکستان کې داسې لومړی وار نه دی چې یو منتخب حکومت داسې مسلو سره مخامخ شوی او یا هم د یو منتخب حکومت واکه د لرې کولو لپاره داسې لارې خپلې شوې دي چې تر مخه یې جمهوریت کمزورې شوی او د پاکستان ځینې نورې ادارې مضبوطې شوې دي. خو دا وار دا مسله پر دې هم جدا ده چې څنګه د پاکستان عدالت یو منتخب وزیر اعظم نااهل وګرځاوه، هغه یې له واکه لرې کړ او یو پوځي جنرال پرویز مشرف چې اوس ریټایر هم دی پر هغه د مقدمې د چلولو نه ډډه وکړه. بل دا چې نواز شریف ته دغه فیصلې د منلو نه انکار وکړ، د لاریونونو او احتجاج فیصلې وکړه. بلخوا که څه هم موجوده حکومت داسې منتظم سیاسي مخالفین نه لري چې په ځینو مسلو د موجوده حکومت سره په دلایلو خبرې وکړي، خو تحریک انصاف او ځینو نورو ډلو لخوا وخت نا وخت حکومت د یو چیلنج سره مخ کړ. د دوی خلاف یې درنې او احتجاجونه پیل کړ او د حکومت کار یې د ځنډ سره مخ کړ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوس وخت راغلی دی د ونې د خپرونې د باختر ستوري. د باختر ستوري په دې خپرونه کې بعد ریاض تسنیم په مړینه د هغه د مینوالو تاثرات واوري، بیا به د کوټې اکیډمۍ په اړه له ډاکټر عبدالرؤف رفیقي سره د مرکې دویمه او وروستۍ برخه وړاندې کړو، او په اخره کې بعد د کرکټ په اړه د تاج ملوک عالم د خاطرو په نوې چاپ شوي کتاب هم درته راپورټ ولرو. د خپرونې قربه لیکوال شاعر او خبریال باز محمد عابد.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه به ومني. باز محمد عبدیم او د باختر ستوري ونیزه خبرونه کې ستاسو قربیم. په نننۍ خبرونه کې به د ریاض تسنیم په مړینه د هغه د مینوالو تاثرات په یو رپورت کې ولرو، بیا به د کوټي اکاډمۍ په اړه له ډاکټر عبدالرؤف رفیقي سره د مرکې دویمه او وروستۍ برخه وړاندې کړو، او په اخیره کې به د کرکټ په اړه د تاج ملوک عالم د خاطرو په نوي چاپ شوي کتاب هم درته رپورت ولرو. لومړی رپورت ترازو. ارواخاد ریاض تسنیم یو له هغو شاعرانو څخه ګڼل کېده چې په شعر کې له نوي والی او جدت څخه کار اخیسته او له نوو مفاهیمو سره رامخته کېده. دا چې نوموړی په ټولنیز رسنۍ فیسبوک کې هم فعاله ونډه لرله، په ټوله نړۍ کې د خورو ورو پښتنو پام یې خپلې شاعرۍ ته راړولی و. کله چې د ده د مړینې خبر په ټولنیز رسنۍ فیسبوک کې خپور شو، په سلګونو کسانو یې تصویرونه خپاره کړل او د هغه مړینه یې نه جبرانېدونکي ځایه وبلله. په افغانستان کې هم ګڼ پښتانه شاعران او لیکوالان د ارواښاد تسنیم مړینې دردولي چې حال یې په رپورټ کې درکوو. اوس چې اکثره لوستې پښتانه ټولنیزو رسنیو ته په تېره فیسبوک ته لاسرسی لري، نو د خپلې ژبې وتلي شاعران او لیکوالان نه یوازې دا چې پیژندلي، بلکې له آثارو سره هم آشنا شوي دي.
ریاض تسنیم هم یو لهغه شاعرانو څخه ګڼل کېده چې په لر او بر پښتونخوا کې مینوال لري او مړینې یې ډیری ځوانان خواشینی کړل. لیکوال او کره کتونکی مصطفی سالک ریاض تسنیم د پښتو ژبې لوی شاعر یاد کړ.
اوس په کوزه پښتونخوا کې ریاض تسنیم لوی او ښه شاعر و. نوی ترکیبونه لرل، خاص سبک لرل، د ژبې پوخوالی لرل او د دز د ځانګړتیاونه یوه ځانګړتیا دا و چې د به شعر لیکنو یو معشوق به تصور کوو او بیا به هغې ته شعر لیکل. لکه په دې شعرونو کې تاسو وګورئ ملنګ یادی، دا خلک سان اخلي مرګ ته ورځي شپې لنډوي، دا جهان نه دی دا جهان دی ادیره ملنګه.
د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي استاد اجمل ښکلی وایي ریاض تسنیم د نوو تقاضو سره سم د پښتو شاعري کړې ده. ځوان شاعر او کره کتونکی طاهر ځلاند وایي چې ریاض تسنیم د یوې خاصې نظریې په تناظر کې خپله شاعري کړې ده.
تسنیم په لیکنو کې هغه که نثر دی که نظم دی، یوه لویه خوبي دا وه چې هغه د زړه لیکل کول او زړونو ته به پرېوتل.
ځوان شاعر او ژباړونکی میر احمد یاد وایي چې ریاض تسنیم ورته وخت په وخت لارښوونې کولې او ده پرې عمل کولو.
چې ورسره په اول ځل مخ شوی یم او د هغه نه وروسته چې موږ سره کله خبرې اترې سره شوې دي، نو ټول عمر یې داسې هڅه کړې ده چې ما ته په ادب کې ګټه را ورسوي او ما ته په ادب کې لارښوونه ډېره زیاته وکړي. ځوانان چې دی هغوی ته سنجیده ادب ور زده کړي او په ادب کې په سنجیدګۍ باندې هغوی وروځي. هغه به دا خبرې کولې چې تاسو چې کله شاعري کوئ نو په ډېر مسؤلیت باندې کوئ او د مسؤلیت نه هدف دا و چې اسې لوبې ټوکې مه کوئ، یعنې یوازې تاسې بندي او یوازې قالب جوړونه دا شاعري نه ده.
ارواخاد ریاض تسنیم چې د تیری دوشنبه پورس د دسمبر په سلورمه نیټه په کراچۍ آغا خان اسپیټال کې د نه سلويخ کلونو په عمر د ورپیخې ناروغۍ له امله عمر 15 شيري او نصري ټولګي په میراث پریخودي دي. ارواخاد په 1918 میلادي کال د پیښور سره نږدې په بډبیره سیمه کې زیږیدل او په نیویم لسیزه کې کراچۍ ته په کډه تللی و. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، په تیره خپرونه کې به مو له ښاغلي ډاکټر عبدالرؤف رفیقي سره په مرکه کې اورېدلی وي چې د کوټي اکاډمۍ تر سوري لاندې په افتخاري توګه کار کوي او د پښتو څېړنیز ادب لمنه درنوي. دا چې نوموړی د اکاډمۍ په اړه نور څه ویل لري د مرکې په وروستۍ برخه کې به یې ترې واورو.
ما چې پیښور اکاډمۍ مشرانو سره خبرې کړې دي وخت په وخت، هغوی راته ویلي دي چې خارجي موسسات چې د فرهنګ په برخه کې کار کوي ګرانټ ورکوي او دوی وخت په وخت باندې هغه اکټیویټي یا فعالیتونه ترسره کوي چې ضرورت یې وي. مثلا تیرو دوه دریو کلونو کې ویب سایټ پیښور اکاډمۍ ته ګرانټ ورکړو چې خطي نسخې محفوظ کړي. دغه سی ګرانټونه کوټه اکاډمۍ سره څو مرسته کوي چې مثلا خطي نسخې دې محفوظ کړي شي.
متاسفانه تر اوسه پورې بلوچستان کې چې کوم د کوټه پښتو اکاډمۍ ده دا سره تر اوسه پورې یو ډول مرسته خارجي نه ده شوې. صوبایي حکومت چې موږ ته کوم نه ګرانټ راکړي. دلچسپه خبره به زه درته وکړم چې مرکزي حکومت د کاله نه پوهېږم 15,000 وی که 10,000 زموږ سره کولی او سږ کال هغه زما خیال یو لک ته ورسېدي. تا چې کوم کار خبره وکړه موږ چې په 2015 کې کوم سیمینار وکړي په هغه کې موږ تقریبا 10 جلد موږ مختلف کتابونه موږ 10 عنوانه چاپ کړه
د اکاډمۍ لخوا
ټول. او په دې واره چې موږ سیمینار وکړي تقریبا بیا مې 8 کتابونه دیاتي چاپ کړه. په دې کې نایاب کتابونه تر اوسه پورې یوش تعداد کتابونه موږ چاپ کړي دي او موږ یو ډېره ښه څېړنیزه او تحقیقي او تخلیقي رساله لرو چې د لیکنې په نامه ده او هرې درې میاشتې بعد ډېر په باقاعدګي په هغه کې چاپېږي او په هغه کې د لارو بر پښتونخوا د لیکوالو او د افغانستان څخه مختلف لیکوال چې زموږ سره مراجعه کوي دغه مقالات په هغه کې چاپېږي.
استاد کبیر ته هغه خطي نسخو ته راشو په کوټې اکاډمۍ کې خو به ډېرې داسې نایابې خطي نسخې وي دکې هیڅ شک نشته دی د ده د محبوس کولو او ساتلو دپاره هلته څه بندوبست شوی دی؟
نه متاسفانه موږ هیڅ بندوبست هلته نه درو. حتی زموږ ډېر آثار وینو خوړل ډیر شیان مو د باد و باران یعنی حتی موږ د کرایې په یو داسې ځای کې وو چې پخوا چې به حمزه صاحب د خدای وبخشي هغه چې برالی په پښتو اکاډمي کې بشپې کولې سمندر خان برالی هغه به موږ د کرایې یو لوړ دوه کوټیز بلډینګ په هغه کې اوسېدو بیا هغه په موږ کیس وکړي او هغه موږ سخالي کې بیا موږ یو کوچنی د دې جوګه سو چې یو کوچنی فلیټ واخو خو اوس د تیر پنځه شپږ کاله سدا شکر دی الحمدللہ چې موږ سره صوبائی حکومت دا امداد وکړي کومک وکړي چې موږ خپل ودانی را جوړ کړه او هغه بلدیه یو بلډینګ دی چې هغه موږ ته په لیز را کړی دی ځکه یې په لیز را کړی دی او بلډینګ موږ پر ودراوی یو بهترینه مجهزه کتابتون او شش تالار مو ورته جوړ کړو د میلمنو دپاره مې د استوګنی دپاره کوټې ورته برابرې کړي او د څېړونکو دپاره مو هلته هر ډول زمینه اوس مساعده کړه یعنی موږ په ډېر دربه در حالاتو په ډېر دربه در وسایلو کې د پښتو اکاډمۍ کوټه تر دازه را رسولې
که د پښتو ادب معاصر تاریخ ته نظر واچو نو په کوټه کې ډېر ښه خسیړونکي مونږ لرلې دي مثلا سیال کاکړ صاحب او صاحبزاده امید الله خان او تاسو فکر کوي چې ستاسو نورستو د ځوانه طبقه چې دغه پیل تراغلی وي سیړونکي به ترې جوړ شي
عابد صاحب لکه شیر چې د خدای تعالی د خوا یو عطیه ده چې یو چاته وسپارل شي یو خواغه دی چې کافی او ردیف برابرې دنګ دی یو هغه چې د شعر هنري ښکلا او داسې خو زه امید لرم انشاءالله مایوسي خو ګناه ده خدای به وکړي چې د مړو مینې به نه سپیریږي او اوس چې دا نوې څېړنیزې اسانتیاوې راغلي دي ایم فیل او پی ایچ ډی او د کوټې پښتو څانګه چې ده د کوټې پوهنتون هغه ایم فیل او پی ایچ ډی څېړونکو ته ورکوي نو زما امید دی چې په هغه کې به یو دانه معنا داسې یو د کار څوک پیدا شي چې هغه به دغه د څېړنې ولړۍ ته دوام ورکړي
تاسو مخکې د اکاډمۍ د سټاف خبره وکړله چې مثلا د افغانستان د علومو اکاډمۍ یاد کړه چې څلور سوه ممبران لري غړي لري پېښور هم همداسې پراخه امکانات لري او غړي زیات دي او کوټه کې مو ډېر محدود دیرش دوه دیرش کسه وښودل او هغه هم چې خبره رضاکار توګه باندې که نه تنخواوې نه لري ستاسی د حکومت نموسه غوښتنه ده
دولت و دې خواته پام وکړي چې علمی ادارې مستحکم سي زموږ ځوانانو ته علمی ماحول برابر سي بیا به دغه منفي سرگرمیانی چې زموږ ځوانانو سره مخ دي د دې سبب مخ و علمی خواته راوګرځي کچیری دولت بودی چې تپام لرنو وکي چې موږ ته سټاف راکي مجهز یو حق زحمه ورته وټاکل سي او کارونه هغه ته منظم د سرکار د قواعدو د قانون مطابق باغ کې ریسرچران او د اکاډمیسن او علمی غړي هغه ته حق زحمه وټاکل سي بیا به د خلک په پوره توجه یعنی چې سار تر مزګره پورې په بل دفتر کې اوس مزدوري کوي بیا به سار تر مزګره بدلې کار کوي
د باختر ستوري ګرانو مینوالو تاج ملک عالم چې د افغانستان د کرکټ د پلار لقب یې غوړه کړې د کرکټ په اړه یې خپل کتاب لیکلې چې خپل خاطرې او د کرکټ په اړه ننګونې یې پکې قلم بند کړي او ټولنې ته یې وړاندې کړي دي نور حال په ریپورت کې د کرکټ تاج په نوم دا کتاب چې په خکلی صحافت او بڼه تازه لچا پراوته د کتاب لیکوال تاج ملک عالم په کې پتیرو کلونو کې د کرکټ په وړاندې پرتو ستونزو ته تم شوه او خپلې په زړه پورې خاطرې په کې په کیسې ژبه ځای په ځای کړې دي د کتاب په اړه خپل تاج ملک عالم مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
خاطرې مونږ د دلچسپي په خاطر او د ځوانانو کې د کرکټ د شوق در افارولو د همت او د جذبې او یو درس ده پکې کنه ځکه چې ډېر مشکلات مونږ تیر کړي دي بیا چې کله دا په ډېر غټه نړیواله سطح باندې مخې ته راغله نو دې باندې خارجي ډېر لیکوالانو لیکنې وکړې کتابونه یې باندې ولیکل او مستند فلمونه پرې جوړ شول ما داسې پرېکړه وکړه چې حقیقي کیسه او هغه مرګري چې په دې سفر کې ټول یعنې چې خواري کړې ده دا د یو کتاب او د یو کیسې په شکل کې خپل وطن
د کرکټ لوبغاړی باطن شاه چې د تاج ملک عالم خاطرې لوستې دي وایي چې په کتاب کې د افغانستان د کرکټ ټوله کیسه پراته ده
دغه کتاب باره کې زه داسې ویلی سم چې نه یوازې دا کتاب په کرکټ صرف راڅرخیږي دغه د انسان عام ژوند یا کم ژوند چې موږ تاسو ډیلی روټین چې ده د هغې لپاره هم د انسان لپاره صبر استقامت حوصله یعنی په ژوند کې نه ده پکار چې سړی خپله حوصله او امیدونه له لاس اور کی نو دګ ډیر خ معلومات دی د کرکټ څنګه را شروع سو څنګه راغې د وطن ته او څنګه تر دغه ځی پورې ورسېده
یو شمیر بوهان په دې نظر دی چې ک پښتانه په هر برخه کې مسلکی ورتیا ولري او خپل کاری تجربه او خاطرې په کتابي بڼه خبرې کړي نو له یو پلوه به د ادب لمن درنه کړي وي او له بل پلوه به خپل پوها نورو ته انتقال کړي وي د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو د باختر ستوري ونی ز خبرونه هم دومره و تر بلې خبرونه پورې خپل کوربه باز محمد عبد ته اجازه ورکړي خات او آباد وسی
د مشال رادیو مجله دا سندرغاړو خکلی غاړې
نرختی څو خرس پسو شوې محبت لاړې لاړې د کوڅو شوې محبت
دا شاعرانو زمزمې
چې دور بل د پیچو خمد سرنا پرې وتما د زندګۍ د زیرو بم د سرنا پرې وتما
د فلمونو کیسې
2009 کې ما یو ډاکومنټري جوړ کړی و روټ سوات نو په ځین کې دارا په دې فلم جوړو
دا هر څه په مشال رادیو مجله کې د سه شنبه په ورځ په درنیمو او د چهار شنبه په ورځ په یو نیمه بجه
تبصری شنن خبرونه رپورٹونه
اکسونه ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه مشال ریډیو.com کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شئ